خبری خبرونه کې د سر ټکی د افغان طالبانو خارجه وزارت د چمن سپین بولدک پیخه د افسوس او وړ بللې او وای باید دواړه هیوادونه یې د مخنیوي لپاره کار وکړي. په میرالی کې د دریو زرګرانو د وژنې پیښې وروسته احتجاج کوونکو او حکومتي انتظامیې ترمنځ خبرې کامیابه شوې. جرګمار وایي چې حکومت ورسره منلی چې د پیښې ککړ کسان به معلوموي او که داسې ونه کړي نو یوه میاشت پس به دوی مجبور وي چې بیا احتجاج ته کښېني. چین او امریکا دواړو په کابل کې تیره ورځ شوی برید غندلی. دغه برید کې طالبانو د دریو حمله کوونکو د وژلو او د 15 چینایانو په ګډون تر 30 زیات کسان د جوبل کېدو ویلي. د برید مسؤلیت داعش ډلې په سر اخیستی. او قطر کې روان د فوټبال نړیوال کپ سیمی فائنل مرحله د نن نه شروع کیږي. په نننۍ سیالۍ کې به ارجنټینا د کرویشیا سره مخ کیږي. دویم سیمی فائنل به سبا د مراکش او فرانس ترمنځ کیږي. قدرمنو اوریدونکو د دې ترڅنګ یو شمېر موضوعاتو باندې به تاسو ته راپورونه مرکه وړاندې کوو. موږ سره اوسئ. ستړي مشي زه مشفق مند د وایس اف امریکا ډی وی ټی وی دی او نن د نهي ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې د 10 نیټه ده. د پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوتا. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن په لوی لار دوه ورځې وړاندې د دواړو هیوادونو د عسکرو ترمنځ د انخطو وروستو دغه لار نن هم د تګ راتګ لپاره خلاصه وه او کاروبار د معمول سره سم روان وو. د سیمې خلک او کاروباریان په ډیورنډ کرخه د دا ډول پیښو او دروازې د تړلو وروستو په حالاتو باندې څه وایي زمونږ خبریال نعمت الله سرحدي د وختي موږ سره د چمن نه موجود دی. نعمت الله سرحدي سره تاسو سره کله کو ستړي مشي
اشپاک مومن سفتا سوم ستړي مسي ټولو کتونکو او ریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. ډیره مننه تاسو نعمت الله سرحدي صاحب. درته وایي چې د چمن لوی لار د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره نن خلاص و او د دغه نن چې تاسو کتلی دي نو څه حالات وو؟
دا سیدی اشپاک مومن صاحب د اتوار په ورځ باندې سپرداغه سرحد باندې کوم نشته وسولې مطلب ډیورنډ پرکرشه باندې کوم نشته وسولې د هغه ورځ راځي خبر سرحد باندې نن ورځ هم ارقام تاو تاریخواله لیدل کېدی. چارواکي زی پر زی په لوی تعداد کې د پاکستان لور لیدل کېدل هم د افغان طالبانو لور لیدل کېدل. کوم دې سره دی کووی دغه پر سرحد باندې لیدل کېدی زی پر زی ولې یو خبره ده. بل خبره ده سی په شار کې اوسم اگر کوم د خو پیزا ولا خلک سی وو کوم د شار د سار د کاروبار د پاره ویش مونډی ته زی یاس کوم افغانان دغه لور علاج مالجه د پرز دلس په پاکستان کې کوم افغانان راغی زبر خپل وطن دستګه دغه وشتو اغه هم ډیر په لوی تعداد کې پر په یو خواته بل خواته سره وشتو راوشتو یعنی کیسم په سیم باندې اوسم د ویرې پیزا خوره ولا خلک سی وو مته په دغه کې سی اس ان اس بیا یو ور بیا د دواړو یو دونو د چارواکو ترمنس کوم دی اغه بیا د نشته پیلس پیلسی خو دغه وخت پر دغه سرحد باندې کوم نشته سوي دي. دغه پس نن دلته پاکستانی چارواکو د خبريالانو یو ډاله سو هغه ته د پیښو په اړه باندې معلومات ورکړل. سپاک زب خپل هم شامل ولم پاکي دلته د پاکستان د پوجي کوم سمیز مشرانو هغه ګډون کې درلو دغه د خبره وکړل. پر دغه سرحد باندې پر دغه ډورن پر کښه باندې کوم نشته سوي دي هغه د پاکستان له خوا څخه پیل نه دي سوي. پر سرحد پر کرشه باندې کوم مشدلته ازغن تار دی د پاکستان لور لګیدل دي پرغه په باز مقامات باندې نامعلوم خلکو یا معلوم خلکو سکم دی غدل ته پریکولو سکم هڅه کړی دی موږ هغه جوړاوي هغه برته مرمت کاوي خو افغان طالبان و دغه کارته نه پریښول. بیا پر دغه سرحد باندې پر دغه کرشه باندې د دواړو لور سوي نشته پیل سوي سنشته اول په کښنی په وسلو باندې وي هغه بیا په غټو درنو وسلو باندې بدل سوي. خو پاکستان ور بیا د دې تکرار وکي پر دغه چمن سرحد کې سکمه ګولۍ مشته دي هغه د پاکستان لور نه دی هغه د افغانستان لور وي.
نعمت الله دغه خبره مې تاسو نه تپوس کول غوښته چې طالبانو ویلي دي چې هغه ګولۍ چې د عامو خلکو په آبادیو باندې غورځېدلې دي د دغې سره د دوی کوم هیڅ تړاو نشته دی او دغه ګولۍ دوی نه دي ګوزار کړي نو د پاکستان
بالکل اشفاق محمد صاحب دغه خبره سوال سکمو دا سوال مان نن دلته د پوجي چارواکي ز د لوړتبه چارواکي څخه مو وکړي غتم دا ویل سم تب دغه خبره خو افغان طالبان دا وایي سمج په دغه لوري دغه د جنگ د سایه ست سم ډیر لري د مور وغه چمن پر شار باندې دغه راکټان نه دي دا ګولی مړ نه دي غورځولې د دا خبره وکړل د پوجي چارواکي سم مر سي اقم وخت د دې پوستي سکم وي د شروع بو سخرالان دي د پاکستان مخامخ د شوکت او د الیاس پوسکن پوستي د سره مخامخ دي په داسې مې کیس مور د دې یو نمبر دویم دریم څلرم تنظیم نمبر څکم پوښتې دي هغه څمر خپل ادا پوک ګرځولې هغه دې تم طلب ځاني او مالی طلبات په لوی کچه ورواړول نو دې ځکه بیا پر شار باندې د ګولی راو ګرځولې په شار کې په عام آبادی کې سویلین آبادی کې ومشتلې سپیزیات شمیر ادي خلکو ته مرګ جوړ لو ورواړول خو افغان طالبان وسم د خبره نه مني نن ورسي وو د افغانستان د خارجه چارو څکم ویان دي عبدالقهار بلخي په نامه باندې څنګه کوم ټویټ وکړي هغه کوم د داول سي دواړو طرف ته دغه مرګي تلافات اوشت دي مش پر دې ډیر خوښنی خو داس بس په انده کې دار کمپیوټر مخنیوي وسی خو دلته بیا د پاکستان سکم وزیر دفاع د غتیر ورس په کمی اسمبلی کې یو خپل بیان کې دا خبره وکړل سبغان طالبانو پر دغه پیښه باندې پښیمانی ښکاره کړې ده د دې داویل مش پر دې ډیر زیات پښیمانی په دغه سوال باندې سکم موږ ګولی غورځولې موږ کم جنگ پر د سرحد باندې سوي دي موږ هم دا غواړو سمته پر روان شپو کې بیا دار کم نشته ونسي ته دې څخه مخ کې د پاکستان څکم د تاریخ خارجه ویان دي هغه هم دغه پیښه ډیر په کلک کوټه غندل اول او د افغانستان څخه د غشتنه کړي اوس پر روان وختو کې دا رقم پیښو مخنیوي وکي خو خاص خبره دغه وسی د پاکستان د پوج ویان دي داریس کم خبره کړي و سمج ډیر په سختي سره و افغان طالبانو ته دغه پر سوال آبادی باندې ځدی کم راکټون راغورځولې په دې مرسته ډیر سختي سره د جواب ورکړي دي نن د دې خبرې په خله دلته پوجي چارواکي هم وکړي لورتبه چارواکي دلته خبرې اعلان وکړي ته مشته دا خبره وکړه سمر بالکل د دې سکه مرکزونو مش خپل ادب وګرځول و دې تم ډیر په لوی کچه مرګي تلافات ورواړول دا خبره کول سم مش کم از کم سنی اتو صدر نو پر طالبان په تاغز مر په بریټ کې وجلسې بي دي او د شول څخه زیات جوبل دي
نعمت الله د کندهار ولسم نعمت الله سره دي ما د دین پاستا کز تاسو نه خيري پښتنه کوم نو درته وای چې کم جوبل تنان دي د غیش مې رحم باز زینو کې د ډیر شو پوریا ديږي باز د شلو زیات یادېږي درته وای چې د اغي درملنه دا وخت څنګه روانه ده او چې کم خلک وجل شي د اغي جنازي مراسم هرڅه شوي
اشپاک هم سب داس خبره ده پر دغه چمن لور ته سکم ادي خلکو ته مرګ جوړ راوښته دلته د چمن سیول هسپتال د مشر ډاکټر په وینا وکسان پنځه دلته په چمن سیول هسپتال کې په حق رسیدلې اوس دوه بیا د درملونو لپاره کوټ ته جوړ شوی او البته بیا د جوړ ټپونو لامل دی خپل ژوند ته لاس ور کړی وکسان د چمن په دې کې شپږ دلته په چمن کې خارو ته وسپارل سپل یو کس د سپیم بول دک ویش منډي وو د نوی کلی وسیدونکو یو ساغه برته افغانستان ته دغه جسد سو هغه ولې جلسو هغه مړی اخته ولې جلسو دلته په چمن سیو هسپتال کې د لوسو پوری جوبل کسان وسم زری علاج دي او تقریبا شاوخوا در اتلس نو لوسو پوری سکم جوبل کسان دغه بیا کوټی د مرکزی روغتون ته لجل سوي دي اغه ته دغه وخت وسم درملونه لاندې دي خو دغه مرګ جوړي خاص خبره دا وس په دغه کې دوه ورونه تنکیس ونان شامل وس پر دغه بارډر پر روډ باندې سکم ګولی ولې کېدل د دې څنګه ته دلته ټکوان وس د خپل ټکوانداري کول په دغه خپل ټکوان کې دی پاک ورې سدل دغه دغه د قرباني دغه دوه ورونه وګرځدل دغه دوه دولتونو ترمنځ کوم نشته چې د قرباني وکړي دا
او ډیر مننه نعمت الله سره دې سپاسې
ډیر مننه
مننه
د دیو سره اوسئ
د افغان طالبان خارجه وزارت د سپین بولدک او د چمن ترمنځ په دغه پیخه باندې د افسوس څرګندونه کړې ده او دغه پیخه غندلې وای باید چې دواړه هوادونه دغه سپیخو مخنیوي لپاره په ګډه باندې کار وکړي نور تفصیل په دغه زمون همکار فواد لامه تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کول وړاندې کوي
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سپین بولدک چمن په پیښه کې دواړو خواو ته د مرګ جوبلې اوښتو ویلي خو دا چې افغانستان لوري ته څومره مرګ جوبلې اوښتي تفصیل نه دی ویلي د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په ټویټر ویلي طالبان هڅه کوي چې د دغه ډول پیښو مخنیوي وشي او د پاکستان هم غواړي چې د داسې پارونکو کړنو مخنیوي ته سنجیده توجه وکړي کوم چې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې کوي. د طالبانو خارجه وزارت په بیان کې ویلي چې د دې ډول پیښو تکرار د افسوس وړ دی مګر په بیان کې د معافی خبره نه ده شوې. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف پرون د ګل یا دوشنبه په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویلي و چې ګنی طالبانو منل چې قصور د هغو دی او معافی غوښتې ده او بیا د نه کېدو باور ورکړی دی. خواجه آصف په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې ډزې اول د افغانستان لخوا هغه وخت شوې چې پاکستان په پوله ازغن تار جوړوه. د هغه په وینا د پاکستان لخوا په ځوابي ډزو کې پوسته پنهه شوې او د طالبانو د جنگیالیو اتو نه تر نهو پورې کسان وژل شوي دي. د نوموړي په خبره دا پیښه په داسې کلي کې شوې چې نیمه د افغانستان او نیمه د پاکستان لوري ته پروت دی. له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم دا پیښه په کلکو ټکو غندلې او ویلي و چې په افغانستان کې عبوري حکومت دا خبره یقیني کړي چې بیا داسې پیښې تکرار نشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او پوز د طالبانو د سرحدي ځواک په ډزو کې د شپږو پاکستانیانو د وژلو او اولسو ژوبلېدلو ویلي او زیاته کړې وه دغه ډول پیښې د دوو وروڼو هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ اړیکې نه ساتي. افغان چارواکي خبر کړی شوی چې د دې ډول پیښو تکرارېدل ونشي او د زمواورو پر ضد د کلک ګامونه پورته کړی شي. د نومبر په میاشت کې د افغانستان سره د چمن په پوله د یو پاکستانی امنیتي عسکر د وژنې د پیښې وروسته دروازه د یوې هفتې پورې تړل شوې چې له امله یې په پوله ګڼ شمېر کې خلک د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې شوي او د سوداګرو په وینا دوی ته د کروڑونو روپو تاوان اوښتی وو. له دې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او تګ راتک دپاره د خیبر پښتونخوا د کرمې ضلې او پکتیا ولایت ترمنځ په پوله د ځمکې پر سر د شخړې د یوې پیښې وروسته د تجارت او تګ راتک دپاره د خرلاچي پولې لاره هم تر لسو ورځو پورې تړل شوې پاته وه. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگټن.
ګران اوریدونکو د ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سی نه واګی د چین خارجه چارو وزارت په افغانستان کې خپل شهریانو ته امر کړی دی چې زر تر زر دغه هیواد څخه ووزی. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ په کابل کې په یو برید کې د طالبانو لخوا ویل شوی دی چې درې حمله کوونکي دی وجلی دی او په دغه پیښه کې د شلو زیات کسان جوبل کړی شوی دی چې پکې 15 چینایي شهریان هم دي او دغه پیخه امریکا او چین دواړو په سختۍ سره غندلی. په دغه نور تفصیل تاسو زموږ همکار بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د افغانستان د پایتخت کابل په شهرنه او سیمه کې پرون وسلوالو پر هغه هوټل برید وکړ چې بهرنیان هم پکې اوسېدل خو طالبان وایي په دې هوټل کې عام خلک اوسېدل. د ریپورټونو لمخې د ګل یا دوشنبه په ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې وسلوال د هوټل ودانۍ ته ننوتی وو او هلته ډزې پیل کړې وې چې ورسته ورسره د طالبانو امنیتي ځواکونو جګړه پیل کړه. رویټرز خبری ایجنسی د هوټل د ودانۍ ویډیو خپره کړې چې لوګي ترې پورته کیږي. د کابل ایمرجنسی روغتون وایي دوی تر ټولو 21 کسان د پیښې له ځای ورول شوي وو چې وایي په هغوی کې 3 تنه مخکې له مخکې مړه شوي وو او 13 تنه ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې پر هوټل د درو ترهګرو برید کوونکو په وژلو سره دا حمله پای ته رسېدلې ده. وایي ټول میلمانه ژغورل شوي دي. ذبیح الله مجاهد لیکلی هیڅ کوم بهرنی تبه یا وګړی نه دی وژل شوی، صرف 2 تنه بهرني میلمانه هغه مهال ټپیان شول چې له لوړ چت څخه یې ځان راوغورځاوه. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ ونبین وایي په دې برید کې 15 چینایي وګړي ټپیان شوي دي. ښاغلی وانګ ونبین د دسمبر پر 14 رسنیو ته په خبرو کې له طالبانو غوښتي چې د دې پیښې هر اړخیزې پلټنې وکړي او هغه کسان په سزا ورسوي چې په دې برید کې لاس لري. د وانګ ونبین په وینا دا ترهګر برید زشت ډیر بیرحمانه دی، چین په ژوره توګه پرې خواشنی دی او موږ په کلکه د هر ډول ترهګرۍ مخالفت کوو او موږ دا پیښه په کلکه غندو. که څه هم طالبانو د کابل په پرونی برید کې د خپلو امنیتي کسانو د وژل کېدو خبر نه دی ورکړی خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي پر هغو افغان پوځي پولیسو غمجن دي چې تر پیښې وروسته وژل شوي او له ټپیانو سره یې خواخوږي کړې ده. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت هم پر دې پیښه خواشینی ښکاره کړې او وایي ښکاري چې ډېرې وحشیانه حربې پکې کارول شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون ناوخته خبري غونډې ته وویل امریکا پر بېګنا ملکي وګړو تشدد په کلکو ټکو غندي. نیټ پرایس وایي موږ پر طالبانو ږغ کوو، پر هغو ژمنو دې عمل وکړي چې له امریکې نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم له خپلو خلکو سره یې کړي دي، او له دغو ژمنو څخه یوه د داسې ټولنې جوړول دي چې د ترهګرۍ له دا ډول تاوتریخوالي څخه پاک وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له چارواکو په کلکه غوښتي چې په کابل کې د چینایي وګړو د امنیت ډاډ ورکړي، خو د رویټرز د رپورټ له مخې خپلو چینایانو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي حالاتو له کبله له افغانستانه لاړ شي. د کابل د پرونی برید ذمواري داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستې ده. د رویټرز خبري ایجنسۍ د خبر له مخې داعش د ټلګرام له لارې دعوه کړې چې په دې برید کې شاوخوا 30 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او وایي د برید هدف یې چینایي وګړي او طالبان وو. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
د پاکستان سیلنکار فکر لري چې په افغانستان کې د داعش مخ په زیاتېدونکي اثر له وجې نه یوازې افغانستان بلکې د پاکستان امنیت هم د خطر سره مخ دی. په دغه باندې یو سلنیز راپور تاسو د یو خبریال احسان محمد خان د سیمینه وړاندې کوي.
سیلنکاران وایي په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا زیاتېدونکي ترهګر فعالیتونو مخنیول نه یوازې د طالبانو حکومت دپاره یو لوی چیلنج جوړ شوی، بلکې دغه مخ په زیاتېدونکي خطر د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم د اندېښنو سره مخ کړي دي. د دفاعي چارو سیلنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا ښکاریږي داسې چې دغه خطر ورځ تر بله نور هم په زیاتېدو دی او د دې دپاره به پکار وي د طالبانو حکومت یې د مخنیوي دپاره مؤثره strategy پلکړي.
داعش فعالیت او پاری کې زیاتوالی راتګ او د غوي داسي بریډونه کول دا یقیني خبره ده چې زیاتوالی راغلي. افغانستان کې هم زیاتوالی راغلي، دا غي اثرات د سرحداتو نه بهر وچی دي او خصوصا پاکستان پاری کې ډېر څه نشانه کې دي. نو که دا شي نور فعالیتونه وشي چې ترکمنستان یا د پاکستان چې چې په خو به فعال شوي دا اور باندې ختم کړي، نو دا وافي ده چې یو ډېر لوی چې کم ضمانت ورکړي شوی دا غي په لړ کې په افغانستان
تیر ورځ د افغانستان پلازمینه کابل کې په یو داسې ملمستون یا هوټل برید شوی و چې یو چینایي کاروباری زنانه چلوي او دغلته د چین سوداګر پاتې کیږي. د دې وړاندې د دسمبر په 2 نیټه د پاکستان په سفارت هم یو برید ترسره شوی و او هم په دغه ورځ په 2 پیښه کې د افغانستان پخوانی وزیر اعظم ګلبدین حکمتیار دفتر هم په نخ شوی وو چې په دغو کې د پاکستان په سفارت د برید پړه بیا داعش منلې وه. په اسلام آباد کې مشت خبریال طاهر خان وایي
د داعش دغه بریدونه ډیر خطرناک دي. ښکاریږي داسې چې اوس د دغه ډلې سره د نورو هیوادونو خلک هم شاملېږي.
بلګورې د داعش د مواد واخیسته او بیا په دسمبر 2 باندې چې په پاکستاني سفیر باندې حمله شو هم داعش د مواد واخیسته. هم پاره دیم دسمبر باندې په حکمتیار باندې حمله شو نو داعش خو زموري نه پښته، خو لیکن چې کوم کسان حمله کوم کې وجري شي وو الته د داعش او جنډه پرته او بل حکمتیار خپل وجدا تاجکستان وو. نو دا تاجکستان ولا خبره چې دا د حمله یو خطرناک ځکه ده چې معنی دا چې نور ملکونو خلک شي دي هغه داعش کې شامل دي. داعش ته ورزي نو دلته طالبانو بارګه خو به ضرور خلک پښتنه کې چې تاسو وجدا داعش نشته، خطر نشته، نو ولې بیا دومره حمله ده؟ مخه حقایق چې دي زمکني هغه طالبانو باندې درکی.
د داعش خراسان دلیل خو چې په افغانستان کې وروستي تر سره شوی د زیاتره بریدونو پړای هم منلې ده او په دغه بریدونو کې زیات بیا هغه دي چې په ډیرو حساسو ځایونو کې تر سره شوی دي. ماهران وای دغه بریدونه خای چې د طالبانو حکومت ته دا د داعش چیلنج نور هم کوي شوی او د دې د مخنیوي د پاره د طالبانو خپل کړی ستراتیژي پاک له هم پښتني راوچتيږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په نږدېو کې ویلي چې په مجاهدینو کې هر چا چې ډیر ماینونه چولی وي ډیر ممتاز دی او ازماینه به ترې نه اخیستل کیږي. نداب احمد ندیم په هرات کې وی غونډې ته ویلي چې د جمعیت اصلاح، حزب تحریر او د ډیموکریټ په نامه ځوانان د افغانستان په پوهنتونونو کې مطلق ځای نه لري او که دا خلک وپیژندل شي سزا به ورکوي. دغه سرګنداونو یو لړ خبرګونونه راپورته کړي. په دغه د وایس اف امریکا آشنا رادیو خبريال احمد شکیب نور تفصیل تاسو وړاندې کړي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د شنبې په ورځ په هرات کې ویلي چې علما او سره په امتحان اخیستلو کې پوره تساهل شوه او لدغه قشر څخه امتحان اخیستل بې عزتي ده. ندیم لده هم وړاندې تلله او ویلي هغه څوک ډیر ممتاز دی چې ډیر بمونه چولی وي
او نه د مجاهد سره چې د سربندۍ کړه د بیا یا ولسوال دی یا کومندان دی شل کال په سړیا کې تیر کړی دی. اوس نو تور ته وایي چې امتحان راکه او هغه حافظ د ټولو مسایل هم نه دی نو ګناه خو به دا نه شل کال د کفارو مقابله کړی د هغو د امتیاز درجه به دا یې چار څومره ډیر مینونه پټاو کړي هغه ډیر ممتاز دی.
د طالبانو دغه چارواکي همدارنګه ویلي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د حزب التحریر جماعت اسلامي بهرنان او یا دیموکراتانو په نامه افراد ځای نه لري. ندیم چې د لویدی زون هرات بادغیس فران نیمروز او غور ولایتونو محصلینو او استادانو ته خبرې کولې خبرداري ورکړ چې په هیواد کې د دینی علماو لپاره پازموینه کې مطلقاً اسانتیا راوستي.
څوک د جمعیت اسلام په نامه راځي، کڅوک د حزب تحریر په نامه راځي او کڅوک د خارجي په نامه راځي، کڅوک د دیموکرات په نامه راځي، مطلق زموږ د افغانستان په پونتونو کې داخلك ځای نه لري او کشي لاته معلومه سي او کراته معلومه سي هغه خلکو ته بجزام ورکو.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر افغانانو دغه څرګندونو ته خبرګون خودلای او لیکلي چې دا ډول څرګندونې له تعلیمي اصول سره په ټکر کې دي.
ما د تحصیلات علی دی وزیر سرګندونه واوریدې او ملحسی استاد د دې خجالت شو او د دې خبرونه ډیر متاثر ما او زه په دې تاسف کوم چې په داسې یو هیواد کې پوها او تحصیل او تعلیم داسې یو کندې ته غورځېدلی چې د عالم په یوازې یو جاهل خبرې کوي او د دې خبرې جهالت دومره پورته دی چې وایي چې چا چې ډیر بمونه پټاو کړي هغه ډیر ښه استاد دی او هغه هیڅ معیار ته ضرورت نه لري.
د یو بل خبر له مخې د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو ویلي چې د کابل ښار د ښوونځیو د دولسم ټولګي نجونې کولی شي چې د چهارشنبې په ورځ ښوونځیو ته ولاړ شي او په یوه ورځ د ټولو مضمونونو ازموینه ورکړي. دا طرحه په داسې حال کې وړاندې کیږي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ټولګیو دروازې بندې دي. د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ښوونځیو کې د درسونو یوه پاڼه هم نه ده لوستې. نو څنګه یې تمه کېدای شي چې هغوی په ټاکل شویو دریو ساعتونو کې د ټولو مضمونونو ازموینه په یوه ورځ کې ورکړي؟ احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنی کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه ته غوږی یو ساسي پام راګرځو د بل راپور په لوتا د خبر پختونخوا په بنو کې د دغه سیمې درې ځوانان چې د شمالي وزیرستان په میرلی بازار کې د نومبر په 28مه نیټه باندې وجل شي او دغه پر ضد باندې احتجاجي مظاهره کې برخه اخستونکو د حکومت سره مذاکرات کامیاب کړی دي او په دغه خبرو کې دی وای چې حکومتي چارواکو او ادارو د دوی مطالبه یا غوښتنې منلې دي. په دغه باندې مو سوشي به وړاندې د ډیو خبريال عثمان خان څخه نور تفصیل اخسته.
بالکل اشفاق صاحب، په 28 نومبر چې د شمالي وزیرستان په میرلی سیمه کې کم درې زرګران تقتل شوي او پس د هغې وجل شوي، د هغې وروسته په بنو کې د رواني میاشتې دویمې نیټې نه مقامي خلکو احتجاجي پرلت شروع کړی په دغه دوران دوه مذاکراتي دورونه د انتظامی لپاره درنې د ګډونوالو سره شوی، خو دغه ناکام شوی او د درنې ګډونوالو ویل چې زمونږ سره د با اختیار خلک چې رچا په لاس کې واک دی هغه خلک د مونږ سره مذاکرات وکړي. نن د ځایي مشرانو په استازیتوب د انتظامی لخوا د دغه درنې د ګډونوالو سره کامیاب مذاکرات شوي دي او په سلور پنځه نکاتو تحریري معاهده شوي ده چې پر انتظامی لخوا په باقاعده توګه لاسلیک شوی دی. په هغې کې لومړۍ خبره دا ده چې انتظامی باور ورکړی چې دغه کسان چا وجلي دي هغه به نیول کېږي او د هغې ته به سزاګانې ورکول کېږي. دویمه نقطه ده دغه ده چې کم درې کسان وجل شوي د هغوی کورنو ته به پنځه ویشت لکه روپۍ معاهده ورکول کېږي. له دې سره په معاهده کې دام دي چې د درنې په ګډونوالو یا احتجاج کوونکو چې کومې مقدمې درج شوي دي هغه به حکومت ختموي. د دې سره اشفاق صاحب زه به تاسو ته دام ویم چې په دغه معاهده کې دام ویل شوي چې په سیمه کې د ګډ طالبان یا کم حکومتي لښکرونه چې دي د هغې چې کم کمپاونډونه دي یا مرکزونه دي هغه به حکومت له منځه وړي. په دې باندې باقاعده توګه باندې لاسلیک شوی دی او د یوې میاشتې وخت په دې معاهدې ته ورکړل شوی چې دغه کم ټکي دي دا به حکومت عملي کوي او که چېرته انتظامیه یا حکومت په دې کې پاتې راځي نو د درنې ګډونوال مشران وایي چې دوی به یو وارې بیا دغه درنه شروع کوي او په زیات شدت سره به شروع کوي.
دا راته چې عثمان خان د ځایي خلکو سره دغه جرګې مرکې وخت په وخت باندې شوې دي نو دغه جرګې په جرګه کې ناس مشران سوای چې ګنې دا جرګه د تیرو جرګو نه څنګه بدل و چې دوی په دغه باور باندې د خپل احتجاج ختم کړ.
بالکل اشفاق صاحب کومو ګورو تیر کال په جان خیلو کېم د امن لپاره احتجاجونه شوي ډېر یو دې درنې ورکول شوي. په اخیره کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دا غي سره یو تحریری معاهده کړی و او د خلکو ته د امن په ځای کول او ځینې نور غوښتنې چې وی دا غي باور ورکړو خو ځای خلکو چې صوبایي حکومت تر دې دمه په دغه غوښتنو باندې عمل درآمد نه دی کړی خو حکومت په خپل موقف ولاړ دی وایي چې دی دغه مطالبه تجمن دي اوس دا واري دغه د بنو ولسونه یا د درنې ګډونوال وایي چې مونږ ته ځای چې کم مشران دي د مختلفو قانونو هغه مونږ ته باور را کړی دی نو لدی د وجه دی ارشوي دي دغه معاهده کول ته تیار شوی دي.
ډیر مننه عثمان خان ساسي.
ډیر مننه.
د بلوچستان څخه د حکومت د ائتلافي ګوندونو د اختلاف سربیره د سېنات وروستو قومي اسمبلی کې هم د ریکوډیک پروژې په اړه باندې د بهرنۍ پنګونې د ودی او ساتنې قانون منزور کړ شوی دی. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وایي چې دغه رنګ قانون سازي د لارې بهرنۍ سرمایداران خوشاله ساتل کیږي خو په بلوچستان کې کرکه او رستر بل زیاتیږي او صبح هغه حال تر رسولو هڅې کیږي چې د واپسې لار باندې په دغه حق لبانې د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال ربیع پیر نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشارکې کې دونکو د قومي اسمبلی په غونډه کې د بلوچستان د سیاسي ګوندونو د اختلاف سربېره د ریکوډیک پروژې د ساتنې قانون منزور کړی سو. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل د اسمبلی سره وینا کې وویل تغرنگا قانون سازی د لاری بهرنی سرمایہ کاران خوشحاله ساتل کیږي خو بلوچستان کی کرکا ورځ تر بل سیاتیږي. نوموړي پر ائتلافي ګوندونو سختې نیوکې وکړې او ویل د بلوچستان وسایل مالی غنیمت ګڼل کیږي او دغه وسایلو لوچیز مرزوانان بې درکه کیږي. د دې څخه وړاندې وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڼ دغه قانون په پارلیمان کې وړاندې کولو په محل وویل
معاہدے کے جو فوائد ہیں وہ تقریباً 30 سال کے عرصے میں
دغه الوزنامه تر دیر شکلو پوری د ګټو اندازا یو سل شل ارب ډالر لګول سوي چې پکې به د بلوچستان برخه هر کال 2 ارب ډالر ویم. د منظور سوي بل تر مخه به د سټیټ بانک په ګډون هیڅ مالی اداره د بانک څخه د دغه پیسو په وستو او جمع کولو بندیز نه لګوي او د شریکوالو اکاونټس په د هر قسمه ټیکس ادارې لخوا د انکوایری او عمل څخه محفوظ ساتلې سي. د حکومت یو بل اتحادی جمعیت علماء اسلام ڈلی د قومی اسمبلی غړی مولانا عبدالواسی وویل،
کہ ہمارا اپنا اتحادی حکومت بلوچستان کے سارے تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہیں.
د افسوس خبر ادا د زموږ خپل ائتلافي حکومت چې ورسره د بلوچستان ټولي ډلې ناستې دي، خو پریکړه یې سند پنجاب یا خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي مشران کوي او موږ د یو خپلواک هیواد کې د اوسېدو قابل نه ګڼل کیږو. د ریکارډک د کانکنی د پروژې اصل تړون کال 1998 کې د حکومت او د کینیډا د باری ګولډ او چلی انټوفاګستا ترمنځ لاسلیک سوی و، خو په کال 2011 کې بلوچستان حکومت کمپنی ته د اجازې ورکولو څخه انکار کړی و او کال 2014 کې ستر عدالت هم د غلوزنامه باطل ګرځولې و. په کال 2019 کې د نړیوال بانک د منځګړیتوب عدالت په پاکستان باندې د قانونو د غیر قانوني انکار له امله جرمانه ولګوله. سږ کال د مارچ په میاشت کې وفاقي او د بلوچستان حکومتونو د دوه نړیوالو شرکتونو انټوفاګستا او بیرک کولډ کارپوریشن سره د ریکارډک پروژې د بیا رغونې لوزنامه وکړه چې انټوفاګستا ته یې د وتلو اجازه ورکړه او دغه رنګه پاکستان د ریکارډک په قضیه کې د 11 ارب ډالرو جرمانې څخه بچ سو. د اکتوبر په 13 نیټه صدر عارف علوی په بلوچستان کې د ریکارډک پروژې د وړاندې سوي بیا رغونې په اړه د سپریم کورټ نظر خوښتي و او د رواني میاشتې په 9 نیټه د پاکستان سپریم کورټ دغه نوې لوزنامه قانوني ګرځولې و، خو حکومت ته یې امر کړی و چې په هیواد کې د بهرني سرمایه کاری په اړه قانون سازي وکړي سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی خبرونه ته غواګی او د بلوچستان په حق لبانې دی بل راپور په لوت زود. پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې وروستو بلوچستان صوبې هم د مالی مشکلاتو سره د مخ کېدو بیان ورکړی دی او د صوبې اعلی وزیر ویلي دی چې مرکزی حکومت ورته په ان اف سی کې خپل برخه زر تر زره ورنکړل. نو راتلونکي میاشت سرکاري ملازمانو ته د تنخواګانو هم توان نه لري. د ډیوه خبریال حمید سمسور په دغه باندې نور تفصیل د کوټې نه وړاندې کوي.
له رسنۍ سره د خبرو پر مهال باندې د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو وویل چې په روانه سیمایي کې له مرکزي حکومت څخه د بلوچستان 45 ارب روپۍ به ورکول کېدلې، لکن تر اوسه پورې 10% هم نه دي ورکول سوي. وزیر اعلی وویل چې د ګیس د رایلټي په مت کې هم بلوچستان له مرکزي حکومت څخه 45 ارب روپۍ پخوانۍ ده پر دوی باندې دي. میر عبدالقدوس بزنجو وویل چې موږ له مرکزي حکومت څخه اضافي مطالبه نه کوو. د دغه خبره کچیر مرکزی حکومت موږ ته خپل وند راکړي نو موږ د سیلاب زپلو مرسته کولای شو. وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو وویل کچیر مرکز د سیمایي دغه ټاکل سوی مالی وند او موږ ته را نکړي نو بیا موږ د ملازمانو تنخواه نه سو ورکوله. ځای خبريال امین الله پترات په دې باب وی چې د موجوده حکومت خپل خرڅونه ډیر زیات دي. وزیر اعلی بیخي ډیر زیات سلاکاران یشي دي.
بلوچستان حکومت اول وار نه دی چې د مالی ستونزو سره مخامخ شوی. دا په موږ کورتوګور په تیر څو کلونو کې دی په وارو وارو د مالی ستونزو سره مخامخ شوی دی، خو د بده مرغه دی د دې مستقل حل نه دی راستري چې د مالی ستونزو څخه دی ځان وباسي. هر وخت که موږ ته وګورو بلوچستان حکومت تر دا حده پورې چې د خپلو سرکاري ملازمینو د تنخواه یا معاش ورکولو په پوزیشن کې نه وي.
سیاسي څیړنکار عظیم کاکړ بیا وی چې پر بلوچستان حکومت باندې د بډو رشوتونو تورونه هم ډیر لګول کېږي. د دې په خبره چې تازه بیلګه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل دا اوسنۍ رپورت دی.
خو حقیقت دا دی چې د ترانسپرنسي انټرنیشنل دوی شپې له مخه کوم رپورټ راغلی دی. دغه رپورټ په تحت بلوچستان په دې ټول ایشیایي خطه کې 55 ملکونه دي. په دې کې بلوچستان چې دی هغه ترګردو کرپټ خطه چې دا هغه ښکاره شوی ده. بیا چې کوم د ټینډر پروسس دی په دې کې چې کوم ترقیاتي کارونه دي پر دې باندې باقاعده ډیر شرمناک رپورټ چې دی هغه راغلی دی. خو قدوس بزنجو صاحب ته پکار دا دی چې دای اتصاب وکي لږ په دې کې شفافیت پیدا کړي که وفاق ودی ته پیسې ورم چې دا پیسې به هم د کرپشن او د کمیشن او د لوټمار په مت کې د پج سکیماتو په مت کې به وځي.
بلوچستان حکومت دغه تورونه ردوي چې دلته بډې رشوتونه ډېر زیات دي. دوی وایي چې دلته په صوبه کې یو ګوند دومره غړي نه لري چې خپل حکومت جوړ کړي، نو هم له دې کبله همیشه دلته ائتلافي حکومت پرانستل کېږي. بیا و ټولو ته وزارتونه ورکول دا د دوی مجبوری وي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو دا خبره هم کړې ده چې د نوي فاینانس نېشنل کمیشن د فارمولې د وخت ضرورت دی چې رواني مالی ستونزې اواري کړل شي. د بلوچستان وزیر اعلی دا خبره هم کړې ده چې موږ به په دې ترڅ کې د خپلو مالی ستونزو د اوارولو لپاره د نورو سیاسي ګوندونو په شمول له وزیر اعظم سره به هم ډېر زر ووینو او هڅه کوو چې په مستقل ډول باندې د بلوچستان د مالی ستونزو حل ولټول شي. څلنکاران وایي چې د پاکستان له 250 معدنیاتو څخه 40 په بلوچستان کې پیدا کیږي. په دې صوبه کې ګیس، کویلا، سنگ مرمر، کرومایت ستري ذخیرې موجوده دي. په معدني وسایلو باندې دغه صوبه ډېره ماموره ده، خو د دې باوجود د صوبې تر 80% زیات خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تروي. بلوچ ملتپاله له مرکزي حکومت څخه د صوبې پر سایل او وسایلو باندې زیاته برخه غواړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا ډیوا ټی وی دی. د نړیوالو لخوا د روسیې د تیلو په نرخونو باندې د کیپ نوم د نوي محدودیتونو لګولو په ناسافي ډول د استنبول څخه بهر ولاړ د سوپر ټینکرونو قطار د ځن لامل شوه. دا کار انقره له هغې وروسته کړی دی چې د لویدیز فشار سره نوي مقررات پلي شوي. د امریکا غا خبريال ډورین جونز له استنبول څخه را لګل شوی راپور درته زمونږ همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
د نړۍ په لزګونو ستر سوپر ټانکرونه د استانبول څخه بهر بند پاتې دي، کوم چې د ترکیې او د هغه د لویدیځو متحدینو ترمنځ د زیاتېدونکو شخړو قربانیان دي. د روسیې د تیلو د بیې د کمولو له پایل راهسې انقرې د استانبول د باسفورس د اوبو له لارې د ټولو ټانکرونو د بیمې د تضمین غوښتنه کړې ده. کارپوهان وایي دا د ترکیې تر ټولو لوی ښار ته د خطرونو په پام کې نیولو سره شوی.
که چیرې یو ټانکر چې خام تیل یا تصفیه شوی تیل لیږدوي د ترکیې له تنګیو یا ابنا څخه تیریږي او په ځانګړې توګه د استانبول ښار څخه تیریږي چې د 1.5 میلیونه نفوس لرونکی ښار دی، نو مالونه باید بیمه کړی شي او د تیلو د تویدو او ټکرونو په وړاندې په کار دی چې بیمه شي.
که چیرې د روسیې تیل چې دوی یې لیږدوي د بیې له حد څخه پورته پلورل کیږي، نو د مسکو په وړاندې د نوو بندیزونو لاندې بیمه کونکي د ټانکرونو خدمت کولو څخه منع دي. د لویدیز بیمه کونکي وایي چې که د بیمه شوي ټانکرونو کارګو د نړیوال نرخ حد څخه سرغړونه وکړي، نو د انقرې د بلانکټ انشورنس تضمین غوښتنې له کبله دوی باندې نور بندیزونه هم پلی کېدای شي. خو د انقرې لخوا په ټولو ټانکرونو په شمول د هغو ټانکرونو چې د روسیې تیل نه لیږدوي د بیمې غوښتنې واشنگټن په تنګ کړی دی.
موږ د ترکیې سره په اړیکه کې یو چې څنګه د نرخونو محدودیت یوازې د روسي تیلو باندې پلی شي، او دا ورته تشریح کړو چې د ترکیې د اوبو نه تیریدونکي نوري کشتۍ اضافي چیکونو ته اړتیا نه لري. په حقیقت کې ټول ځنډول شوي ټینکرونه د روس نه تیل نه لیږي او د نوي بندیزونو کیپ لخوا باید اغیزمنده نشي.
روسی ټانکرونه د نړیوالو بندیزونو په مخنیوي سره د انقری غوښتنو سره سم د خپلې کورنۍ بیمه سره موافق دي. ځینې څېړونکي نظر لري چې انقره ممکن د خپلو متحدینو څخه د امتیازاتو ترلاسه کولو په لټه کې وي.
د ترکیه حکومت او ولسمشر خوښ دی چې لوبي وکړي، خپلواک وکاروي او په جلا جلا مسلو معامله وکړي. که ستونزه حل نشي نو دا به یو لویه مسله وي. اوس ډیر د اندېښنې وړ خبره دا ده چې موږ په یو تعطل حالت کې یو.
انقره له واشنگتن سره په څو مسایلو روانې شخړې لري چې یوه یې د امریکا د جنګي الوتکو د اخیستلو پر سر ده چې اوس مهال د امریکا په کانګرس کې ځنډېدلې ده. خو په دې لړ کې د پرمختګ امکانات ځکه لیدل کېږي چې د دوشنبې په ورځ 15 ټانکرونه د استانبول له لارې تیر شول. په شمالي نیمه کره کې د ژمي شرایطو ته په پام سره څېړونکي وایي چې معاملې ته ژر تر ژره نشي رسېدلی.
دا د تیلو هغه ټانکرونو ته ډیر خطر ورپېښوي چې له خامو تیلو ډک دي او له دې ځایه یوازې 40 کیلومتره لرې د ترکیې له آبنا یا استانبول څخه لرې ولاړ وي.
استانبول ته د نورو ټانکرونو په لیک سره څېړونکي وایي چې د روان کړکیچ د حل لپاره فشارونه روان دي. هنزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
فرانس په اوکراین کې د روس له خوا قومي اډانې ته د زیان رسولو وروسته د مرستو لپاره نړیواله غونډه رابللې. په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کړي.
د فرانس لخوا جوړ کړل شوی د کانفرنس کې حکومتي استازو، کمپنو او امدادي ایجنسو د دې مقصد سره برخه اخیستي چې اوکرين ته د روس د بریدونو باوجود د بنیادي اډانې لپاره پکار سامانونو او مالی مرستې ورکړي.
روسیا هڅه کوي د اوکرين خلک په ناامیدۍ کې ډوب کړي او دا چې د کانفرنس هدف دا دی چې د اوکرين له خلکو سره مرستې وشي چې دا جمع تیر شي.
د اوکرين صدر ولادمیر زلنسکی د ویډیو لینک للارې کانفرنس ته وینا وکړه.
تکا پترمکا پوستچانیم الکتریکی موژه کوشتو
اوکرين د انرژي نظام لپاره شاوخوا 800 میلیونو یورو بیرنې او مرستو ته اړتیا لري. دا د پام وړ دی او ګډونوالو ته ویل چې د هغه هیواد برېښنا جنریټرو ته اړتیا لري.
د اروپایي کمیشن مشر اورسولا وان دیر لین ویل چې اروپایي اتحادیه په اوکرين کې په هسپتالونو کې د بجلی لپاره سلويخت او په نورو ځینو کې د کارول لپاره 800 جنریټر چمتو کوي. وان دیر لین ویل هیوادونه باید هغه څه وکړي چې دوی کولی شي، په ګډه کار وکړي ترڅو د اوکرين لپاره خپل ملاتړ همغږي کړي او دا چې د اوکرين د اقتصاد او لومړني خدماتو پر وړاندې د روس جګړې ته سخت ځواب وایي. دا کانفرنس د ګل پر ورځ د وو هیوادونو یا G7 د ډلې د مشرانو لخوا د اوکرين سره پوځي او دفاعي مرستو لپاره ژمنې تکراروي. د سپینې ماڼۍ لخوا په یوې خبره شوې اعلامیه کې G7 د روس لخوا په اوکرين کې دوامداره غیر انساني او وحشیانه بریدونه غندلي. بیان کې دا بې توفیره بریدونه یو جنگي جرم بلل شوی. د هغه کسان هم وغندل چې د پیوتن غیر قانوني جګړې ته اسانتیاوی برابروی. په همدې حال کې د روس ځواکونو د اوکرين ختیز او جنوبي سیمو کې د توغندیو بې پایلټ الوتکو او توپونو د لارې بمباری کړي. د اوکرين وزیر اعظم د روس د بریدونو د مخنیوي لپاره د نورو مرستو خواست کړي.
من آمد ام کیشق فریاد کنن من آمدم. زه تاسو ټول کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزرتیانه اوساتي.
د دې وخت پرونه لا هم دوام لري او تاسو پام راګرځو د بل راپور په لوتا. د امریکا د صدر جو بایدن په بلنه باندې د 50 افریقی هیوادونو مشران دا وخت واشنگتن ته په سفر دي. په دغه غونډه کې به یا په دغه غونډه کې به په څه باندې بحث کیږي د دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي. یادونه درکو چې په افریقا کې دا وخت د روس او د چین اثر مخ په زیاتې دوه دی. راځي چې دغه راپورته وکړو.
سرګي موبولي امریکا کې د ریپبلیک اف کانګو سفیر او د افریقن ډیپلوماټیک کورپس دین دی. د وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د سو میاشتو راهیسې د وایټ هاوس او د سټیټ ډیپارټمنټ سره د امریکا او افریقایي هیوادونو ترمنځ د سرمشریزې غونډې لپاره تیاری کولې.
زمونږ تمه ده چې لومبې د افریقایي هیوادونو ترمنځ د یو بل سره او بیا د امریکا سره په دوه اړخیزه توګه همکاري سیوا شوي او بیا د بریا زمونو په کچا د افریقا او د امریکا ترمنځ همکاري هم سیوا شي. مونږ غواړو چې دا سرمشریزه غونډه د کال 2023 د افریقایي اتحاد د ایجنډې په لړ کې د امریکا د مرستو یو موقع جوړ شي.
د افریقایي اتحاد تر مخه د کال 2023 ایجنډه دا ده چې د کې باشموله ټولنیز او اقتصادي پرمختیا، د بر اعظم او د سیمه ترمنځ نږدې رابطو، جمهوریت حکومتونو قائمولو او د سولې او امنیت ته اولیت ورکړل شوی او دا چې بر اعظم ته په نړیواله کچه بیا اهم حیثیت ترلاسه کول شامل دي.
وی افریقا وی نید انرژي.
مونږ یعنی افریقا توانایی، بنیادی اډانی او مالی مرستو ته ډیره اړتیا لرو او مونږ غواړو چې په افریقا کې د صحت خ نظام قائم کړو. کچیری دا سرمشریزه غونډه د امریکا او د افریقا ترمنځ د غلړکی همکاري او عملی ګامونه ترلاسه کول او په نورو برخو کې مرسته وکړي نو دا به لوی لاس امداد وي.
د امریکا صدر باراک اوباما په کال 2016 کې د افریقایي مشرانو او د امریکا ترمنځ لومبه سرمشریزه غونډه راپللې و. د هغه وروسته ډیر څه بدل شوه دي. د سنټر فور ګلوبل ډیولاپمنت سرنکار W. Guade Moore د دې سرمشریزه غونډې وخت ډیر اهم بلی.
افریقایي مشران به تمه لري چې بر اعظم ته ورپېخو په ځینو چارو کې امریکا یو کردار ولري، لکه ګرانی، توانایی، په اوکراین کې د جګړې او خلکو په جون د دې اثرات. خو د ټولو نه زیاته اهمه خبره دا ده چې دا د COP27 نه پس کیږي او افریقایي مشران بغواړي چې امریکا د موسمي کړکېچ د مخنیوي لپاره د مشري کردار ولري.
تیر کال د افریقا د موسم په اړه د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوی وو چې د نړۍ د نورو سیمو په مقابله کې افریقا کې د تودوخې کچه ډیره په تیزی سره زیاتیږي. افریقا په نړۍ کې چاپیریال ته د زیاتی ګیسونو د اخراج په کچه د 40% نه هم کمه برخه لري. منبولي وایي چې د ځنګلونو په وسایلو د کمې اړه لرلو لپاره د کانګو بیسن بلو فنډ ته توجه ورکول پکار دي.
د مثال په توګه د کانګو بیسن بلیو فند د نړۍ د تحفظ لپاره مالی مرستو ته اړتیا لري. بیلابیلو ډیرو هیوادونو لوزونه کړي دي خو تر اوسه پورې موږ ډیری مرستې نه دي لیدلې.
د کانګو بیسن په سیمه کې د نړۍ تر ټولو غټ د موسمي بارانونو ځنګلونه یا رین فورست دي. په حکومتي کچه که خبر وشي نو پروستو کې په خاصه توګه مغربي افریقایي هوادونو لکه مالی، گینی او برکینا فاسو کې پر لپسې پوځي کودتاوې رامخته شوې دي. دا هغه ځینې هوادونه دي چې سرمشریزه غونډې ته نه دي رابلل شوی.
دا یو ګران وخت دی او زه اندازه لګولی شم چې ځینې افریقایي حکومتونه په دې سوچ سره سرمشریزې غونډه کې برخه اخلي چې امریکا ورسره په امنیتي کچه لا نورې مرستې وکړي، په دوی بندیزونه هم لګولی شي. او یوازې د کوتک خبره نه ده، یو تن د دې جوګه هم پکار دي چې هغه چاته سمرات ورکولی شي. او په ډیرو وختونو کې ادارې دومره وسایل نه لري چې چاته د مرستو وړاندیز ورکړي.
دا سرمشریزه غونډه نن د نهه یا شنبه په ورځ شروع کیږي او د زیارت په ورځ به پای ته ورسي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
پاکستان کې د بشري حقوقو ادارو او غیر دولتي تنظیمونو د دسمبر په 8 نیټه د پنجاب په ګوجرانوالا ښار کې د پولیسو لخوا په مبینه توګه د احمدي ټولنې د عبادتګاه د مینارونو د نړولو پیښې غندنه کړي او په داسې پیښو کې د ریاستي ادارو د لاس لرنې په سملاسي ډول د پلټنو غوښتنه یې کړې ده. په دغې نور تفصیل د اسلام آباد نه د لیوا خبریال ارشد حسین تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان د بشری حقوقو سرکاري تنظیم نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس په خپل بیان کې ویلي چې هغه د پنجاب په ګجرانوالا ښار کې په مبینه توګه د پولیس لخوا د احمدی ټولنې د عبادتګاه د مینارونو د نړولو د پیښې نوټس اغستې دي. د کمیشن تر مخه احمدی ټولنې تور لګولې چې درې ورځې وړاندې په نیمه شپه د پولیسو ګاډي راغلو، د عبادتګاه مینارونه ونړول او ملبه د ځان سره یوړه. خو وایس اف امریکا اردو سانګي د ګجرانوالا د سنټرل پولیس سر د ویان انسپکټر سلطان علي دخلی ویلي چې په دې اړه به ډېر زر حقایق معلوم کړي او مطبوعات بتري خبر کړي. دغه شان په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی هم په یو بیان کې ویلي چې په ګجرانوالا کې د احمدی ټولنې د عبادتګاه سپکاوی نه یوازې د دغه ټولنې د بنیادي حقوقو سرغړونه ده، بلکې دا په کال 2014 کې د جسټس تصدق جیلانی د فیصلې هم پر ضد دی. د بشري حقوقو د خپلواک غیر دولتي تنظیم په بیان کې ویلي وی چې د احمدی ټولنې د ظلم او جبر څخه په بچ کولو کې د ریاست ناکامي هم د اندېښنې وړ ده او غوښتنه کړې ده چې په دې جبر کې د ریاست د ککړتیا دی سملاسي پلټنې وکړي شي. د احمدی ټولنې مرکزی مشر او ویان عامر محمود وایس اف امریکا ډی وسر خبرو کې ویلي چې دا پیښه د دسمبر په 8 نیټه د نیمې شپې رامینځته شوې. نوموړي د دې پیښې تور په ځایي پولیسو لګولې دي.
ان کے نشانے پہ ہیں، بلکہ وہ انتہا پسند عناصر جو ہیں وہ ریاست کے اداروں کو پولیس کو استعمال کرتے ہوئے
حقوائی پا پاکستان کی دہمدی ٹولنے دا عبادت زائیونہ نیوازی دا ٹولنے دا سخدری زخل کو لخوا پا نخکی گی، بلکہ دا سخدری زخل اک دہمدی ٹولنے دا عبادت زائیونہ دا نڑول لپار ریاست او پولیس کاروی او تردے چی دا حقوی دا قبرون کتبے ہم نڑول کی گی چی دا اندیخنے وڑ صورتحال دے. پا پاکستان کی دا وزیراعظم دا مذہبی ہمغاگے سلاکار او د پاکستان علما کونسل چیئرمین طاهر اشرفی په دې اړه وایس اف امریکا ډیو سر خبرو کې ویلي چې د پیخي د جزئیاتو نه دی خبر، خو د پاکستان په آئین کې د احمدی ټولنې لپاره د اسلامي شاعرو په استعمال بندیز دی.
سمجھتا ہوں قانون پہ سب کو عمل کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، اور قادیانیوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی جب قانون ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسلامی شاعر استعمال کریں تو انہیں نہیں کرنا چاہیے.
حقوائی کو مسلمان بھی او کو غیر مسلمان باید چے ٹول پہ قانون عمل وکڑی او دے احمدی ٹول نے ہم ذمہ واری جڑے گی کہ حقوی تا پہ قانون کی دے اسلامی شاعر دا کارول اجازت نہ دا ورکڑے شوی نو باید چے حقوی دا سی و نکڑے. دا پہ خبر دا سے حل کے رامینستا شوی چے دا امریکہ حکومت په خپل روستی رپورٹ کې د پاکستان نوم د بشری او مذهبي حقوقو څخه د سرغړونو لپاره د نړۍ په کچه د بدنامو لسو هیوادونو په نوم لړ کې اچولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 3 نیټه په خپل یو بیان کې ویلیو چې په ګرد د نړۍ کې حکومتونه او غیر ریاستي عناصر د قیدې په بنیاد خلک زوروي، ګواښونه ورته کوي او په جیلونو کې اچوي او تر دې چې وجنې او ځنې د سیاسي ګټو لپاره مذهبي ازادي محدودوي. د پاکستان د بشری حقوقو مرکزی وزیر ریاض حسین پیرزادہ د 13 اکتوبر پمیاش کې قومی اسمبلی ته خپل وینا کې هم تور لګولې وو چې پاکستانی ادارې خپل اولس ته د تحفظ ورکولو پر ځای د هغوی په زورولو کې ککړې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد. زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ کې
ټول عمر کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وا چکزان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخو
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان وان باید تبل لپار یو مثال جوړ سی.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سه، تاسو هم بدلون راوستئ شه،
تاسو هم بدلون راوستئ شه.
دا ټول په یو وخت عادي خلکو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
قدر من اردوونکو د ډیوا خبرونه له هم دوام لري. تاسو په امر غزو د بلاپور په لوتا په پیښور های کورټ کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان پر ضد د هغه سروې په اساس د توهین عدالت درخواست جمع کړل شوې، په کومه کې چې یادې ادارې د خیبر پختونخوا عدلیه په مبینه توګه تر ټولو زیاته کرپټ یا بده اداره بللې. په دغه باندې د ډیوا خبریال عبدالرزاق نور تفصیل د پیښور نه وړاندې کوي.
په دې حق لا په پیښور های کورټ کې خواسکون کې وکیل شبیر حسین گیګیانی وایسا په امریکا دی ونی واستوای چې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان سروې د خلکو په عدلیه د اعتماد او چدیدو سبب ګرځي. هغه وایي د ادارې خلاف د توهین عدالت قانون تر مخه درخواست دایر کړي دي.
د دې رپورټ د وجه نه د عوامو هغه اعتماد هغه اعتقاد هغه چدا هغه یقین د عدالتونو نه تاسېدل شروع شو او عدالت د یو مزاج بحث جوړ شو. دوی مخدره ده چې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل ترانسپیرنسی چې کوم رپورټ دی هغه څه په هوایي مفروضو باندې دی جوړ کړی دی. هغوی سره هېڅ قسمه د شهادت نشته. یو خو دا کړی چې دوی ټوله ډیټا راغوري دوی هم دا کړی د شرعي حدیث خلاف د توهین عدالت
ادارې په خپل وروستنی سروې کې ویلي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات رشوت د پولیس په محکمه کې اغستل کیږي، په دویم نمبر د ټیکداري په نظام، په دریم نمبر په عدلیه او په څلورم نمبر د تعلیم په محکمه کې بډې رشوتونه اغستل کیږي. په نظر پښتنه کې دا هم ویل شوی چې په خیبر پښتونخوا کې عدالتي نظام کې تر ټولو زیات رشوت اغستل کیږي، په دویم نمبر ټیکداري نظام او په دریم نمبر پولیس محکمه ده. په سروې کې د کرپشن د مخنیوي ادارې نیب باندې هم د عدم اعتماد څرګندونه شوي. د سروې تر مخه په پاکستان کې 45% خلک ګڼي چې د کرپشن د مخنیوي لپاره جوړ شوو ادارو کردار غیر مؤثر دی. د سی پی آی نومي ادارې د کال 2022 جاری کړی شوی نوملړ کې پاکستان په نړۍ کې د زیاتو بډو رشوتونو اغستونکو 130 هیوادونو کې په 130 نمبر دی. د پیښور پوهنتون د عمرانیاتو د سانګي استاد ډاکټر ظفر خان وایسا په امریکا دی ونی واستوای چې په هیواد کې د کمزوري حکومتي نظام او د احتساب ادارو د کرپشن یا رشوتونو مخنیوي پزې د سیاسي مقصد لپاره کارولو لوجه په کرپشن کې زیاتواله راځي. نوموړي زیاته کړه په ټولنه کې د رشوت اغستو رواج سیوا کېدو سره عدم مساوات، عدم استحکام او د جرمونو شرع سیوا کېږي.
دلته کې زمنګ کم مس مینجمنت دی، ګډ گورننس لپاره چې څه اقدامات کول پکار دي هغه په هغه توګه نه کیږي، او کله هم چې د احتساب ادارې راغلي دي نو هغوی اکثر چې کوم دی په سیاسي مخالفینو خلاف چې کوم دی استعمال شوی دي او دې لپاره نه دي استعمال شوی چې هلته کې چې کوم دی کنه کرپشن په صحیح معنو باندې کم کی یا هلته ادارې چې کوم دی کنه خپل کردار ادا کړي.
د سروې په اړه لا هم د پاکستان حکومت سندي ویلي. خوروان کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان د نیب اداري مشر جاوید اقبال ویلي وو په پاکستان کې د ټولو خرابو جړلا کرپشن دی او د اقتصادي پرمختیا لپاره به کرپشن په هر صورت ختمول وی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
قدر من اوریدونکو، د کال 2022 د فوټبال کپ نړیوال سیالي دا وخت د قطر په قطر کې روان دي او په دغه کې سیمی فائنل مرحله ته رسیدونکو څلورو ډلو کې نن د ارجنټینا مقابله د کرویشیا سره ده او سبا ته به د مراکش مقابله د فرانس سره وي. د دغه لوبي په حق لبانې نن چې کوم کېدونکو د ارجنټینا د کرویشیا ده، د کرویشیا خلک او د ارجنټینا خلک سوي زمونږ همکار عبید حسین ورته وړاندې کوي.
د فوټبال په زرګونو مینوال چې زیاتره یې د ارجنټاین پلویان وو، د ګل دوشنبه په ورځ د قطر دوهې تاریخي څوک واقف سیمه کې د کرویشیا سره د فیفا ورلد کپ د سیمی فائنل نه وړاندې وڼډ شوي وو. د ارجنټاین د لوبډلې مینوالو چې په مختلفو سپینو او اودی رنگونو جامو کې وو، ورسره د ارجنټاین بیرغونه په لاس وو او دوی سندرې او ګډاګانې کولې. د ارجنټاین او کرویشیا لوبا به د نهې سه شنبه په ورځ د قطر په لوسیل آیکانیک فوټبال میدان کې ترسره کیږي. ارجنټاین چې دوه ځله وړاندې هم د فوټبال ورلد کپ ګټلې دی، په کوارټر فائنل کې هالینډ ته د پنلټي شوټ آؤٹ کې ماتې ورکولو سره په سیمی فائنل کې ځانته ځای جوړ کړی دی. په لوسیل آیکانیک میدان کې به د فوټبال لوبې دوه هغه تکړه لوبغاړي د یو پر ضد مقابله کوي چې په کمیس یا شرټ نمبر یې لسم دی. د کرویشیا لوکا موډریچ او ارجنټاین لیان میسی دواړه د لومړي ځل دپاره د چمپیونشپ د ګټلو په لټه کې دي چې احتمال دی د دوی وروسته ورلد کپ وي.
زه هیله لرم چې لوبډله به د هالینډ سره شوې لوبې په شان لوبه وکړي لکه څنګه چې دوی هالینډ سره ډېره ښه لوبه وکړه. د خوشقسمتۍ نه روډریګو ډی پاول هم روغ شوی دی او انګل دی ماریا هم کولی شي چې لوبه وکړي. مونږ به د ارجنټاین نه د یو ښې لوبي هیله ولرو.
په ان حال کې د 2013 د فوټبال ورلد کپ فائنل کې لوبیدونکو کرویشیا هم په پینلټي شوټ آؤٹ په ګټلو سره سیمی فائنل ته رسیدلې ده. کرویشیا په کوارټر فائنل کې د ټورنمنت غوره ګڼل کیدونکې د برازیل لوبډلې ته ماتې ورکړه. که څه هم د کرویشیا مینوال د ګول دوشنبه په ورځ د دوهې په سوق واقف کې د ارجنټاین مینوالو نه پښمیر کې لګو، خو بیا هم دوی د ټیم نه د بلې بریا لپاره هیله مند وو. د 3.9 میلیونه نفوس لرونکي هیواد څلور کال د مخه فائنل ته پر رسیدو سره د فوټبال نړۍ حیران کړه، چرته چې فرانس دوی ته څلور په مقابله کې دوه ګولونو سره ماتې ورکړه.
که څلور کال مخکې مونږ په دویم ځای راغلو، دا ځلې مونږ وخوده چې مونږ کولی شو چې په ټولو کې اول راشو یا دا ورلد کپ په خپل نوم کو. زه هیله لرم چې مونږ به فائنل کې د فرانس سره لوب وکړو ترڅو د څلور کال مخکې د ماتې بدل واخلو.
د کرویشیا په ټیم کې د دوی و دیرش کلن کپتان موډریچ چې په ریال ماډریډ کې هم لوبه کوي شامل دی. د کرویشیا وزیر اعظم هم د خپل ټیم د ګټلو په اړه ویلي چې ټول هیواد یې تر شا ولاړ دی. عابد حسین، وی او ای ډیوا، واشنگټن ډی سی.
قدر من اوریدونکو، د ډیوا ټی وی خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. زه سره د خپل همکارانو تاسو نه خپله اجازه خوش پولري د لا فمن.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره